السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده سفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری اوري مهم مطلب دا دی چې افغان حکومت د برټانیې په منچستر ښار کې حمله غندلې او ویلي دي چې دغه ځانمرګي برید ته په کتو له تروریزم سره د نړیوالو جدي مبارزې اړتیا ته سخته اړتیا لیدل کیږي په منچستر کې په دې حمله کې چې پرون شپه په یوې لګڼې ګڼې ډکې سیمه کې شوې ده څه باندې شل کسان وژل شوي دي نور مهم مطالب هم درته لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار ولایت په کندهار ولایت کې د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري وژل شوی دي په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اسرائیل او فلسطین څخه وغوښتل چې د سولې لپاره جوړ جاړی وکړي بشپړ خبرونه له ازادي راډیو اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د اچکزي او سوزنی کمپ باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لس افغان سرتیري وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي دي د دغه وزارت وایم دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 12 بجې په دغه کمپ باندې برید وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ تر سهاره پورې شدید جګړې دوام وکړ ښاغلي وزیري طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات ورنکړل خو ویل چې په سیمه کې د دې ډلې د جنګیالیو 12 جسدونه پاتې شوي دي د ده په خبره له دفاع وزارت څخه یو پلاوی سیمې ته لیږل شوی دی وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په روسیه کې کېدونکي اتمي امنیتي ناستې څخه یې تمه دا ده چې د ګډ دښمن لپاره یو ګډ تعریف رامنځته سي د دغه شورا ویاند قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي هیوادونه د توریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د یوې څو اړخیزې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره هوکړې ته سره ورسیږي
په برخه کې د دښمن لاسته راوړنې لرو او زموږ توقع دا ده چې په دې لیدنو کې به نور پرمختګونه هم ولرو
د ده په خبره ښاغلی اتمر به نن د یو شمېر هېوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي او تر ډېره به یې ټینګار د تروریزم سره پر اغېزمنه مبارزه وي ټاکل شوی چې نن سې شنبې د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د افغانستان په ګډون د 15 هېوادونو ترمنځ دغه امنیتي غونډه پیل شي په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د شنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو او وی ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي په پراخو لاریونو به لاس پورې کړي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټول پلانونه او طرحې حکومت ته سپارلي دي او اوس یو څو بهرنی خبرونه د برتانیې صدر اعظم تریزا می ویلي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په مانچستر ارینا کې ځانمرګ برید چې 22 کسان یې وژل او 95 یې ټپیان کړل یو تروریستي حمله وه او پولیسو حمله کوونکی پیژندلی دی اسلامي دولت سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی او د مانچستر پولیسو نن اعلان وکړ چې دوی د دغې حملې په تړاو یو کس نیولی دی تریزا می نن په لندن کې د مانچستر د حملې په تړاو خبریالانو ته وویل
This was among the worst terrorist incidents we had.
دا وای دا ادله تر ټولو بد تروریستي حملو څخه یو و چې موږ په برتانیا کې ترننه ورڅخه اغیزمن سوي یو که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې مانچستر داسې اغیزمن کیږي خو په دغه ښار کې دا تر اوسه تر ټولو بد پیښه و اینی شاهدانو ویلی د شپې په 9 بجو او 45 دقیقو هغه مهال د لوی چاودنې ژغې واورید چې خلک د مانچستر له لوبغالي چې د پاپ موسیقۍ د امریکایي سندرغاړي اریانا ګرانډي کنسرت پکښې روان و د راوتو په حال کې وو د نړۍ مشرانو دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده او اغېزمنې سوي ته یې تسلیت وړاندې کړی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له اسرائیل او فلسطین څخه وغوښتل چې د سولې لپاره د جوړ جاړی وکړي. ډونالد ترامپ دا خبرې اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دوهمه ورځ نن د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په بیت لحم کې په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. د وویل
As I discussed with President Abbas in Washington.
دای وای ماروانه میاش په واشنگتن کې ولسمشر عباس سره خبرې وکړې. زه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې موافقه را مستقبلو ته ژمن یم او زه به تر خپل وسه هر څه وکړم چې دوی خپل دغه هدف ته ورسیږي. ولسمشر عباس ما ته اطمینان راکړ چې په شنیت به دغه هدف پر لور کار کوي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم همدغه ژمنه کړې ده. ترامپ پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. له عباس سره تر کتنې وروسته به ترامپ بیرته بیت المقدس ته ستون سي. د امریکا پوځ وایي ځواکونو یې په یمن کې نن سهار په یوه حمله کې د القاعده شبکې اووه غړي وژلې دي. د امریکا مرکزي قومندې ویلي د عملیاتو پر مهال امریکایي ځواکونو اووه القاعده سخت دریځ د سپکو وسلو او هدفي هوایي حملو په وسیله وژلې دي. پوځ ویلي چې دغه حمله د یمن د حکومت په ملاتړ سوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د برتانیې په مانچستر کې حمله غندلې او له تروریزم سره یې په نړیوالې مبارزې ټینګار کړی دی. د برتانیې صدر اعظم تیریزا می ویلي تروریستان په دغو کارونو بریا نشي خپلولی.
Let us remember those who died, safe in the knowledge that the terrorists will never win.
په کندهار کې طالبانو په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر افغان پوځیانو حمله کړې ده.
دغه کمپاین د شپې له استفادې وسلوال مخالفین بریټ کړی وو چې دغه بریټ په نتیجه کې موږ هم تلفات لرو او دوی ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
په ننګرهار کې تیر شپه هوایي عملیات شوی چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتي ده.
ګروپونو ملګول وایي وسو ټول وایي وسو یو ملکای باشوم یو مې پیغل لور یو مې خزه دا دغه سوار کړل او ته بچا نه زخمې دی زخمې.
راسو د پروګرام لومړی مطلب ته د اسلامي دولت ډلې یادایش د بریتانیا په مانچستر ښار کې د تیر شپې د تروریستي بریت مسؤلیت ومانه. تر دې برید وروسته کابل وویل چې نړۍ باید په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د نړۍ ګڼو نورو مشرانو دا حمله چې دوه ویشتنه پکې ووژل شول او نږدې شپېته تنه نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو غندلې ده. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس د بریتانیا په مانچستر ښار کې د کنسرت په تالار کې د تیر شپې تروریستي برید وغنده. ولسمشر په یو بیان کې چې ارګ خپور کړی دی ویلی دی چې تروریزم هیڅ سرحد نه پیژني، د بشریت آرامي نه غواړي او تل ملکیان په نقشه کوي. د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان اجرایه ریاست هم دغه پیښه غندلې ده. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل تر دې پرې تر اوسه یو ځل بیا موږ د دې اړتیا وینو چې نړۍ باید په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. تیر شپه شاوخوا لس نیمې بجې په مانچستر ښار کې په یوه سرپټي سټېډیوم کې د امریکایي سندرغاړي آریانا ګراند د کنسرت په پای کې لږ تر لږه 22 تنه ځان وژونکي برید ووژل او 95 نورې ټپیان کړل. پولیسو په مانچستر کې نن وویل چې دوی د حملې په تړاو یو درویشت کلن سړی نیولی دی. د دې کس په اړه د بریتانیا پولیسو نور توضیحات رسنیو سره نه دي شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د دې بریټ پاړه د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو دغه حمله یو وحشي حمله وبلله. د دې ټلیفوني مکالمې په ارتباط سپین مڼې په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ترامپ د بریتانیا صدر اعظم ته وویل چې امریکا د بریتانیا د خلکو ترڅنګ ده او موږ له خپل دې عزمه چې تر هغه بځپو نه پښا کیږو. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ نن په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډ بیان کې دغه حمله وغندله او وی ویل
As I discussed with President Abbas in Washington
earlier دوی چې د مال ولسمشر عباس سره په دې ارتباط خبري وکړي او زه د امریکا د ولسمشر په توګه او د امریکا د خلکو په استازیتوب خپل خواخوږي په بریتانیا کې د مانچستر له خلکو سره شریکوم. زه د زړه له تله خپل همدردي له هغو سره شریکوم چې په دې تروریستي بریټ کې ټپیان شوي دي، همداراز له هغو کورنیو سره چې ګڼ کسان یې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د مانچستر د بریټ مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې د دوی یوه ځانمرګې د حمله کړې ده. د دې حملې ټول قربانیان ملکیان دي او ډیری ماشومان او زلمیان دي. چین، ایران، اروپایي ټولنې، فرانسې او جرمني دغه حمله نن سهار په کلکو ټکو وغندله. او د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روسي دریځ داسې بیان کړ. دی وایي موږ د بریتانیا له حکومت سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. د بریتانیا له خلکو سره او له ټولو هغو کسانو سره چې د منچستر په سټیډیوم کې تیره شپه د تروسي برید متاثره کړی دی. د حمله له 2015 میلادي کال راوروسته په بریتانیا کې تر ټولو خونړۍ حمله ده. په 2015 کال کې په لندن کې څلورو ځان وژونکو برید کوونکو تر 50 ډېر کسان وژلي وو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. وسله والو طالبانو تیره شپه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کمپ برید کړی دی. چارواکي وایي په دې برید کې دواړو خواو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. رضوان مراد د کندهار د والي له ویان صمیم خپلواک سره د دغه برید او په دې اړه چې ولې په کندهار کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې مرکه کړې ده. که دغه د شاولي کوټ د بیګانې حملې په اړه لږ جزئیات را سره شریک کړئ.
تیره شپه ناوخته تقریبا 11:15 د شاولي کوټ ولسوالۍ د سګزي او ستوزنیانو په نامه سره چې یو سیمه ده، هلته د ملي اردو یو کمپ دی چې پر هغه کمپ باندې د شپې نه په استفادې وسلوال مخالفین برید کړی وو، چې د دغه برید په نتیجه کې موږ هم تلفات لرو او دوی ته هم درانه تلفات اوښتي دي. خو چون د شپې په جریان کې دوی هغه خپل هغه وژل شوي کسان ملګري چې دي د هغوی جسدونه انتقال کړي دي، خو یوازې په سیمه کې اوس 12 جسد اوس هم شته چې په سیمه کې دي او هغه زخمي کسان هم انتقال کړي دي. موږ هم تلفات لرو.
بلواک صاحب، ځینې رپورټونه داسې وایي چې دا حمله د هغه وسلوالو لخوا شوې چې له هلمند څخه ورغلي وو دې سیمې ته، ډېر زیات ښه مجهز وو. قندهار ولایت په دې وروستیو څو کلونو کې او څو میاشتې مخکې پورې هم تقریبا یو له امن ولایتونو ګڼل کېده، که څه هم چې د دولت وسلوال مخالفان په دغه سیمه جنوب د افغانستان کې فعال دي. اما په دې وروستیو څو اونیو کې په قندهار کې بیا امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. سبب یې تاسو په څه کې وینئ؟
تاسو معلومه ده چې د قندهار ولایت په دوو ګاونډو ولایتونو کې، یعنی روزګان او هلمند کې، امنیتي وضعیت خراب دی. خو بیا هم وخت ناوخته، یعنی قندهار کې هم خپل اغېز لري، امنیتي تاثیرات لري. خو بیا هم خوشبختانه وایي چې د هیواد د 33 ولایتونو په نسبت سره د قندهار امنیتي وضعیت ډېر بهتره دی، چې اصلي دلیل یې ښه هماهنګي، ښه رهبري او د ولس همکاري د امنیتي ځواکونو سره.
د ازادي راډیو له لارې مو د کندهار د والي د ویاند صمیم خپلواک خبري واورېده چې د تیر شپې حمله په اړه چې په شاولي کوټ کې په افغان پوځیانو شوې، له موږ سره ورستي جزئیات شریکول.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون ولستنه ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې پېښې ټپیانو ازادي راډیو ته ویلي دوی د امنیتي ځواکونو د الوتکو په بریدونو کې لګېدلي. په دې اړه نور حال د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیره شپه د بټیکوټ ولسوالۍ په دویم فارم سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې په پایله کې اتو تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ولایت وینا تاوله خوګیانی وایي د دې جګړې پر مهال د میرمنو او ماشومانو په ګډون ولستنو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
بټیکوټ ولسوالۍ په دویم فارم سیمه کې ځانګړو کورنیو ځواکونو عملیات ترسره کول چې د عملیاتو پر مهال خطر رامنځته شوی. د دې خطر پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي. متاسفانه چې د ډزو په نتیجه کې زموږ د دوه میرمنو او یو ماشوم په ګډون څلور ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. د درې میرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 13 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو
د پیخې زخمیان د جلال آباد مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي. په دې پیښه کې زخمی شوی زبطخان وایي دوی د غنمو لو په خاطر په خیمه کې پراته وو چې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه.
شپې درې بجې راغلل، خو وو طالبان دز ډوجې وو، ګروپونه مو لګول، وایي وایستو دی، وایي وایستي زمینی نه لګل، تیارو وایستلو، هلته زیتونی مال وایي، لاچی مال وایي، هر شی وایي، څه بمباري غورځولې دي، ونې غورځولې دي، مالداري راسته تکړه، وایي راسته ټکړلې، واړه باشوم یو وړکی باشوم یو مېوتې غلل، لور
د
قربانی شوی کورنۍ خپلوان د جګړې لخکیل خوونه غوښتنه کوي چې نور دی رندې بمباری او بریدونه بند کړي. دوی وای پروانو جنگونو کې همیش ملکی خلکو ته زیان اوخته. جګړې پر مهال عام خلکو ته مرګ ژوبله اوختی، خو دای څرګنده نه کړه چې دا ملکی وګړي د کوم لوري په ډزو لګیدلی. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د دې پیښې په تړاو پلټنې پیل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ صفه او فم سلا شرې پنځه باندې په ټول افغانستان کې زموږ غا کاوریدلی شي. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي چارو کمیسیون وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړۍ برید په تړاو د پولیسو پوځي افسرانو د یولسو پوځي افسرانو محاکمه کېدل پر ځای اقدام دی. دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفي د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د کار سره په افغان دولت د خلکو اعتبار زیاتېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سردار محمد داود خان روغتون د وظیفوي غفلت په تور د تورنو یولسو پوځي افسرانو محاکمه پیل شوې ده. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په تړاو د یولسو پوځي افسرانو محکمه کېدل هغه څه دي چې د خلکو او دولت ترمنځ بې باوري تر ډېره له منځه وړي. د دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ټولو تورنو کسانو ته سخته سزا ورکړي. دی وایي زه شخصا د دې اقدام ستاینه کوم. دا ښه خبره ده چې هغه کسان چې د پنځم ستون په توګه راځي او دلته جاسوسي منافقت او د خلکو په سر جوړجاړی کوي دوی باید د عدالت میز ته راښکل شي او دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه اقدام دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په تړاو یولس تنه پوځي افسران پوځي سرنوالۍ ته ورپېژندلي او د دوشنبې په ورځ محکمه پیل شوې ده. د روان میلادي کال د مارچ په منیټه یو ډله انتحاریانو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ چې د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په دغه پیښه کې 50 تنه وژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دغه پیښې د سیړلو په موخه یو پلاوی وټاکه چې د پلاوی د معلوماتو لمخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتي مسؤلینو وظیفوي غفلت کړي او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ درلود روغتون ته د ننوتو اجازه ورکړه. د یاد پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال ویلي چې د دې پیښې په تړاو د جنرال په ګډون اصلر وشتنه نیول شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نیول شویو کسانو لړلې د یو جنرال په ګډون د یولسو افسرانو پوځي محکمه پیل شوې ده. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروستي معلومات تر ټولو پریکړو وروسته له خلکو او رسنیو سره شریک شي.
دوی په دسیسه کې لاس نه درلود، دوی زمينه نه ده آماده کړې، دوی د هغوی لپاره هغوی سره لاس نه درلود. په دسیسه کې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. وظیفوي غفلت کې دوی هره جزا چې وي د قانون له مخې محکمه به دا فیصله وکړي، هره جزا چې ورکړه دا د محکمې کار دی.
د ښاغلي وزیري په خبره د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید د سیړلو په هدف دوه پلاوي ټاکل شوي وو چې یو پلاوي په وظیفوي غفلت تورن کسان معلوم کړل او د دوهم پلاوي کار چې د حمله کوونکو سره د مرسته کوونکو کسانو معلومول ول لا هم روان دی. ښاغلي وزیري وایي له برید کوونکو سره د مرستې په تور هم یو شمېر کسان نیول شوي چې اوس مهال په ملي امنیت کې تر نورو سیړنو لاندې دي. خو د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت بیا په دې باور دی چې د عدلي او قضایي چارو کاري پړاوونو کې ستونزې او دغه شان سیمهیز او ژبني تعصبونه هغه څه دي چې په دا شان مسایلو کې د قانون د ښه تطبیق هیله ترې نشي کېدای.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ناامنیو لامل حتی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زوکړې په کلي سرخاب کې هم ځینې ښوونځي تړل شوي دي. د لوګر سیمه ییز مسؤلین وایي د دوشنبې په ورځ په دغه کلي کې د جګړې له امله یو لیسه تړل شوی او له دې وړاندې بیا د نجونو یو ښوونځی د وسلوالو طالبانو له لوري تړل شوی و. په ورته وخت کې د لوګر د محمد اغې ولسوال وایي د ناامنیو له امله په دغې ولسوالۍ کې کوم ښوونځی نه دی تړل شوی. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
یو ور بیا د خونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنې خدا ځل د نامنیو له امله د افغان ولسمشر د زوکړې په کلي کې د یوې لیسې او د نجونو د یوه منځني ښوونځي د تړل کېدو خبره کېږي. د لوګر د محمد اخي ولسوالۍ د پوهنې مدیر رحل الله امین وایي د دغې ولسوالۍ د سرخا په کلي کې د هلکانو یوازنی ښوونځی د زده کوونکو پر مخ تړل سوی. ښاغلي امین د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره اونۍ په دغه کلي کې د نجونو یو منځنی ښوونځی هم تړل سوی و.
رئیس جمهور کله دغه مکاتب سی دی یو څه مشکلات لري. دغلته تر ډیره پورې طالبان حاکمیت لري په منطقه کې. د لاندو ورځو کې یو مکتب د موږ تر لساوي پرون او یو مکتب د شپږستم د ثور نارافدي خواباندې د بند متوسطه د طالبانو ویلي چې دلته دی تر شپږم صنفه شاګردان درس وایي د رپورت نه نسوان مکتب ده.
د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ سرخاب د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د زوکړې کلی ده. د لوګر ولایت د پوهنې سیمایي چارواکي وایي چې په دغه کلی کې ولایي ساد و منځني خونځي او یو لمړنۍ خونځي فعال دي. په دغه کلی کې د نجونو د یو منځني خونځي لترل کې دوه وروسته د تیرې دوشنبې په ورځ یو ولایي ساد زده کوونکو پر مخ وترل سو. د سرخاب کلی اوسیدونکي راز محمد احمدي چې نه غوښتل غږی خپور سي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان په دغه کلی کې فعال دي او هر څه چې وغواړي کولای سي. د زیاته کړه د سرخاب کلی امنیت ته چې له پلازمینې کابل څخه شاوخوا 50 کیلومتره واټن لري پام نه دی شوی. خو د لوګر د محمد اغه ولسوال نصیر احمد وای په دغه ولسوالۍ کې نامنۍ دومره نه دی چې په سیمه کې او په ځنګړې توګه په سرخاب کلی کې له عمله خونځي وترل سي. ښاغلی امین وای په دغه کلی کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له امله یو خونځي په موقت ډول وترل سوی.
ډزې کېدلې په خاطر باندې مکتبونه رخصت شوي وو او اوس مکتبونه چالانه دي. هیڅ مشکل هلته نشته که اصلا د تړلو کوم هلته نه ده چې کوم تصمیم دی ولس له خوا نه هم نشته. ولس هم مکتب غواړي او دولت هم د هغو په مخ باندې دروازې خلاص دي. معلمین هم ځي.
د لوګر د پوهنې مسؤلین وایي په مجموع کې په دغه ولایت کې 300 ښوونځي فعال دي چې 300 یې په محمد اغې ولسوالۍ کې دي. له دې وړاندې د لوګر ولایتي شورا ویلي و چې د دغه ولایت په څارخ، خروار او حتی په مرکز پورې اړوند د پورک په کلي کې او د محمد اغې ولسوالۍ په زرغونخار کلي کې د وسلوالو طالبانو له لوري د نجونو لیسې او منځني ښوونځي تړل سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب دغه موضوع تا ادبی اوای چې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکلاند سیمو کې لښبګم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځو ته اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولی وکیل د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل له هر ممکنې لارې څخه په استفادې به هڅه وکړي چې د سرخواب د کلی په ګډون په دغه ولایت کې تړل سوي خونځي بیرته پرانستل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روان میلادی کال په افغانستان کې د بې ځای شویو شمیره 40 په سلو کې راکمه شوې ده. خو تیر کال افغانستان د نړۍ څلورم هیواد و چې ډیر کسان د خپلو کورونو او سیمې پریښودو ته اړ شوي وو. په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې تر 1.5 میلیون ډیر کسان بې ځای شوي وو. په ناروې کې د داخلي بې ځای شویو د څارنې مرکز او د کډوالو شورا په نړۍ کې د بې ځای شویو په اړه یو ګډ راپور خپور کړی. جزئیات یې د احمد شبر په غږ اورو.
جګړې، شخړې او طبیعي پیښې په 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د بې ځایه کېدو اصلي علتونه وو. تیر میلادي کال د نړۍ په 5 هیوادو کې ډېر کسان بې ځایه شول. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، سوریه، عراق، افغانستان او نایجیریا کې. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې 9,200 کسان، په سوریه کې 8,400 کسان، په عراق کې 6,950 کسان، په افغانستان کې 6,350 کسان او په یمن کې 4,000 کسان مجبور شول چې د جګړو له ویرې خپل کورونه پریږدي او نورو سیمو ته کډه وکړي. خو په ناروې کې د بې ځایه شویو د څار د مرکز او د کډوالو د شورا په وینا تیر کال د هیوادونو دننه تر 40 میلیونه ډیر کسان بې ځایه شوي دي چې له دې ډلې 40 میلیونه د طبیعي پیښو له امله لکه د سیلابونو او توپانونو له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته مجبوره شوي دي. د توپانونو له امله تر ټولو ډیر کسان په اندونیزیا کې بې ځایه شوي دي. هلته دغه شمیره 2.5 میلیونو ته ورسېده. خو ډېرې نیوکې پر دې کېږي چې د جګړو او شخړو له امله انسانان د کورونو پریښودو ته مجبوره کېږي. په دې ډله کې په سوریه کې په یوه کمپ کې د رقه ښار اوسېدونکي راټول شوي دي. د رقه د ښاري ټولنې یو غړی حکمت عبدي وایي ښایي د رقې 1,00,000 تنه نور اوسېدونکي په نږدې ورځو کې دې کمپ ته راشي.
نحن كميس مدينة الرقة استقبلنا أكثر من 200 ألف نازح.
درقي دشار در طولني دي وغيري بطوغ بايد وايم چلا مرسر درقي شار تر دولة كدير كدوال شتا اغوی ته مخایمی لمړنۍ مرستي او بو او وچ ډوډۍ برابر کړي. خو د خلکو شمیر ډیر زیات دی او داسې اټکل کوي چې په سلګونو زره نور به په نږدې راتلونکي کې د کم ته پناه راوړي. په افغانستان کې د دې سربیره چې د تیر کال د بې ځایه شویو شمیر شپږ لکه درې پنځوس زره یاد شوی دی، ملګرو ملتو ویلي دي چې روان 2018 میلادي کال په دغه هیواد کې د بې ځایه شویو شمیر 40% کې کم شوی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي سږ کال ډیر کسان په کندوز، بغلان او ننګرهار کې بې ځایه شوي دي. د افغان حکومت او ملګرو ملتو په باور په افغانستان کې جګړې او طبیعي پیښې د بې ځایه کېدو تر ټولو ستر عوامل دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان مدني فعالان د انتخاباتو کمیسیون غواړي ژر تر ژره د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو نتیجه نیټه اعلان کړي. دوی چشمیرې لسګونو ته رسیده د سې شمې پورس په کابل ښار کې راټول شوي او ویلي که د انتخابات خپلو کمیسیون د انتخاباتو لپاره اقدام ونه کړي پراخ اعتراضونه به پیل کړي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي دوی خپلې ټولې طرحې او پلانونه بشپړ کړي او دولت ته یې سپارلي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ ثابتول، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل، د ولسوالیو او ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کره پلانونو جوړول او ژر تر ژره د انتخاباتو د نیټې اعلانول هغه غوښتنې وې چې په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه او وکړې. دوی چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده د سه شنبې په ورځ په یوې اعتراضي غونډه کې وویل شپږ میاشتې کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون جوړ شوی، خو په دې موده کې ونه توانید چې د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل تیاری وښیي او خلکو ته قناعت ورکړي. دوی ویل ملت نور د انتخاباتو ځنډېدل نشي زغملی. مدني فعال فهیم صدیقي وویل
په خوشینی سره کوم ژمنی چې د انتخابات د خپلواک کمیسیون مسئولینو شپږ میاشت مخکې له خلکو سره کړی وي د خلکو له ارمانونو سره سمون نه لري. په دغه کمیسیونونو کې اصلاحات هم په سمه توګه نه دي شوي، ټولې ژمنې یې ناکامې وې. اوس هم دغه کمیسیون د افغانستان خلکو ته کوم ځواب نه لري.
مدني فعالانو ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له روانو کمزوریو فعالیتونو څخه څرګندېږي چې د ولسوالیو د شوراګانو او ولسي جرګې انتخابات په روان کال کې ناممکن دي. دغه مدني فعالانو دا هم ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره نه کړي، خپل اعتراضونه به له دې هم جدي کړي، د تحسن خیمې به ودروي او واټونو ته به راووځي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم ډېرو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي وو چې راتلونکي انتخابات له ټاکلي نیټې سره سم ترسره کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټول پلانونه او طرحې حکومت ته سپارلي دي. د دغه کمیسیون ویان عبدالبادي سیاد ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون پورې تر کوم ځایه پورې اړه لري، پلې ټولې طرحې او پلانونه د انتخاباتو لپاره تیار کړي دي او هغه د دولت سره شریک کړي دي او منتظر دي دې چې د مونږ د طرحې په اړوند باندې د کابینې تایید ولرو او همدارقم ته د انتخاباتو د مصارفو په اړوند باندې زر تر زره فیصله وشي، تر څو چې کمیسیون وکولی شي خپلو پروګرامونو مطابق په خپلواک سره اقدام وکړي.
مدني فعالانو دا هم ویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکو انتخاباتو ته هوډ نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او د اجرایه ریاست چارواکو څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې حکومت انتخاباتو ته ټینګ هوډ لري او په دې برخه کې له مرستندویو ټولنو او سلاکارانو سره خبرې روانې دي او تمه ده چې ډېر ژر د انتخاباتو لپاره لاره هواره او ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه متحده ایالاتو له هغو پناه غوښتونکو تحقیقات پیل کړي چې د پاپوا نیوګینیا او نارو د پاسیفیک ټاپوګانو په کمپونو کې دي. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې موافقه کړې وه چې دغه شاوخوا 1300 پناه غوښتونکي به امریکا ته انتقال کړي. رضوان مراد او نور جزئیات.
امریکا له هغو پناه غوښتونکو تحقیقات پیل کړي دي چې دا مهال د پاسیفیک په ټاپوګانو پاپوا نیوګینی او ناورو کې میشت دي. د هغه پناه غوښتونکي دي چې له استرالیا څخه د دې هیواد چارواکو د کمپونو ته انتقال کړي دي. د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر باراک اوباما اداري موافقه کړې وه چې دا پناه غوښتونکي به امریکا ته انتقال کړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په لومړي سر کې د دغو پناه غوښتونکو له انتقالولو سره مخالفت وښود، خو تېره میاشت ویل چې که دا پناه غوښتونکي د دقیقو او هر اړخیزو تحقیقاتو له پروسې موافق ووځي نو په هغې صورت کې به امریکا ته د دوی د انتقال پر موضوع غور وکړي. د پاپوا نیوګینی په کمپ کې دوه پناه غوښتونکو رایټرز خبري آشانس ته ویلي له دوی څخه د پښتنو لړۍ 13 اونۍ پای ته ورسیده. د هغوی په خبره د دوی مرکه د رښتیا ویلو په سوګن پیل شوې او تر شپږو ساعتونو پورې د دوی د کورنیو او دوستانو او داعش سره د کوم ډول تړاو په باب ترې پوښتنې وشوې. یو پناه غوښتونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ویلي له ده څخه پوښتنه وشوه چې ولې د خپل کور پریښی او ولې غواړي په استرالیا کې پناه واخلي. د پاپوا نیوګینی په مانوس نومي کمپ کې 1300 پناه غوښتونکي میشت دي چې د کښتیو له لارې دې ټاپو ته رسیدلي دي. د بشري حقونو ډلو په وار وار دې کمپونو په وضعیت انتقاد کړی دی خو د استرالیا حکومت وایي چې وروسته له هغې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره سخت تدابیر ونیول چې زرګونه کډوال استرالیا ته په لاره په سمندر کې ډوب شول.
مننه چې دا پروګرام مو واورېده. صفي الله ستانک زی له تاسو اجازه غواړم. اوس مصطفی صدیقي ته ور ورکو چې بله نیم ساعته وروسته خبری مجله وړاندې کړي. مهرباني.
بله تشکر از شما. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این نیم ساعت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر کنسرت موسیقی در شهر مانچستر بریتانیا را به عهده گرفته است. در این حمله که با نکوهش رهبران جهان به همراه شد 22 تن کشته شدند. ما با یک باشنده شهر مانچستر هم صحبت کرده ایم. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم. اما اکنون تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل می‌شنویم.
در نتیجه حمله گروهی طالبان در قندهار 10 سرباز افغان کشته شدند. افزایش جدی در مرگ و میر مادران افغان هنگام ولادت و داعش مسئولیت حمله دیشب در مانچستر را به دوش گرفت که در آن 22 تن کشته شدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که در نتیجه حمله طالبان ماسله بالای یک کمپ چکزایی در ولسوالی شاولیکوت قندهار 10 سرباز افغان کشته شده و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفت که ساعت 12 شب گذشته گروهی از طالبان بالای این کمپ حمله کردند و تا صبح درگیری شدید بین دو طرف جریان داشت و به طالبان مسلح تلفات زیاد وارد شده است.
تعدادشان بسیار زیاد بودند. قوات هایی که اونجا بودند اونا مقاومت کردند، با دشمن تلفات بسیار زیاد وارد کردند. در ساحه فعلا خیریت است و ساحه تحت کنترل قوات های ما قرار داره.
طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. وزیر صحت عامه افغانستان از افزایش مرگ و میر مادران در افغانستان ابراز نگرانی می کند. فیروز الدین فیروز وزیر صحت امروز در ششمین کنفرانس نتایج صحت در کابل عوامل افزایش مرگ و میر مادران را چنین بیان داشت.
هنوز هم اکتداد مراکز سی نیست، هنوز مادرها دسترسی نداره، هنوز هم قابلها وجود نداره، هنوز هم این عواملی که سرک، ترانسپورت، تصمیم گیری، سطح سویه مادر، غذای مادر، برزینیان باید توجه شود.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در هر 100,000 ولادت 1,200 مادر هنگام ولادت جانهایشان را از دست می دهند. نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان با پذیرفتن مشکلات در امتحان تذکره‌های الکترونیکی از مردم پوزش خواست. وی که امروز در نشست استجواب یک مشرون و جرگه سخن می گفت ابراز داشت که در این امتحان به دلیل محدودیت زمانی نارسایی های موجود بود. وی می گوید نارسایی شده است، اما این سهلنگاری قصدی صورت نگرفته بلکه به دلیل کمبود زمان در این پروسه مشکلات موجود بود. به همین اساس شاید برخی افراد متضرر شده باشند و ما معذرت می خواهیم. روند عقد امتحان تذکره های الکترونیکی در 15 مای ثور از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل گرفته شده بود. رادیو آزادی. ادامه خبرها. داعش مسئولیت حمله دیشب در مانچستر را به دوش گرفته و گفته است که یک عضو این گروه این حمله را انجام داده است. در اعلامیه داعش که در صفحه رسانه اجتماعی مربوط به این گروه منتشر شده آمده است که یکی از اساکر امین خلافت بمب‌ها را در بین ازدحام مردم جابجا کرده بود. قبل از آن که داعش مسئولیت این حمله را به دوش بگیرد، تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفت در این شک نیست که این یک حمله تروریستی بود. رهبران جهان حمله دیشب در مانچستر را با الفاظ شدید محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت:
We stand in absolute solidarity with the people.
وی میگوید ما در همبستگی کامل با مردم بریتانیا قرار داریم. تعداد زیادی از جوانان زیبا و بیگناه که میخواستند از زندگی لذت ببرند، خوش باشند، توسط بازندگان شریر کشته شدند. من آنها را ایوله عنوان نمی کنم، زیرا این لغت خوششان خواهد آمد و فکر خواهند کرد این یک نام زبردست است. من از این حال آنها را بازندگان می نامم. جزئیات بیشتر در جریان همین مجله خبری. رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل و فلسطین خواسته است برای رسیدن به صلح سازش کنند. ترامپ در جریان دیدارش از اسرائیل و کرانه غربی گفت که هر دو جانب آمادگیشان را برای چنین چیز نشان دادند. ترامپ در سخنرانی در موزیم اسرائیل در بیت المقدس ساعت پیش تاکید کرد که اداره‌اش همیشه در کنار اسرائیل خواهد بود. آمریکا میگوید به نیروهای این کشور در حمله صبح وقت امروز در یمن 7 عضو شبکه القاعده در شبه جزیره عرب را کشتند. اردوی آمریکا گفت که این حمله با حمایت حکومت یمن صورت گرفته است. و خبر آخر که هنرپیشه برتانوی راجر مور که به دلیل نقشش به حیث جیمز باند شهرت جهانی داشت با عمر 89 سالگی درگذشت. جزئیات این خبر را هم در جریان همین مجله خبری میشنوید. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. مقام های بریتانیایی میگویند هویت مهاجم به کنسرت منچستر تشخیص داده شده. در این حمله که داعش مسئولیتش را به عهده گرفته 22 تن کشته شدند و ده ها تن دیگر هم زخمی. ما با یک باشنده منچستر هم گفتگو کرده ایم.
واقعی بسیار ناگوار بود و کلگی کسایی که در مانچستر زندگی میکردن یک خبر بسیار وحشتناک بود برشان.
سر میزنیم به هرات و به شما میگوییم که شمار از مردم از افزایش قیمت برق اعتراض کردن. یکی از آنان:
پول برق ما بیاماده 10,000 روپیه، یک سری آماده 8,000، با حالی آماده 10,000.
میشنوید که مقام های شهر در این مورد چی میگویند. نتیجه یک تحقیق تازه صحی را از وزیر صحت عامه افغانستان میشنویم.
مرگ و میر مادران زیاد است. این نتیجه سرویری که اخیرا شده مو 12% هزار آورده و این ولایات فرق میکنه، مثلا دغور بیش از 17% است.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب چنانچه که در خبرها هم شنیدید، گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار بر کنسرت موسیقی پاپ در شهر مانچستر بریتانیا را به عهده گرفته. در این حمله 22 تن کشته و ده ها تن دیگر هم زخمی شدند. رهبران جهان این حمله را نکوهش کردند. سید سمی عباس که موضوع را از نزدیک دنبال کرده اینجا در استودیو است. عباس، به تازه ترین ها در این مورد از چه قرار است؟
تشکر مصطفی جان. خبر تازه که گرفتیم امیست که صدر اعظم بریتانیا تریزا می امی لحظه به مانچستر رسیده و از محل حادثه دیدن میکنه. صدر اعظم بریتانیا اظهار میدارد دیگه هیچ شکی وجود نداره که حمله دیشب در مانچستر یک حمله تروریستی بوده. حمله شب گذشته در استادیوم بزرگ منچستر زمانی رخ داد که کنسرت سراینده موسیقی پاپ آمریکایی آریانا گرانده تازه به پایان رسیده بود و همه می‌خواستند که استادیوم را ترک کنند. گروه افراطی دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در رسانه اجتماعی خود گفته است که یک سرباز خلافت این حمله را انجام داده و آنها چنین حملات را ادامه خواهند. صدر اعظم بریتانیا تریزا می که بعد از اجلاس اضطراری کابینه کشورش سخن می گفت اظهار داشت پلیس و مقامات امنیتی کار می کنند تا یک تصویر روشنی را از این حادثه ترسیم کنند.
هویت مهاجم گفته میشه مشخص شده آقاسب، بیشتر بگوین در این مورد.
خب در این باره شاروال منچستر صحبت کرد و گفته که هویت حمله کننده شناسایی شده، ولی فعلا آنها تحقیقات را ادامه میدهند و نام و جزئیات وی را افشا کرده نمیتونند. صدر اعظم بریتانیا گفته که این معلوم شده است که حمله کننده به تنهایی و محل انفجار رفته، ولی پلیس تحقیقات میکند که آیا این عمل که یک نفر میرود به اتاقی که از اطفال نوجوانان پر است خود را انفجار میدهد کار یک فرد جداگانه است و یا به کدام حلقه منسوب است. یک شاهد عینی به نام گری واکر گفته که او حمله کننده را دید که در وقت خروج مردم از استادیوم خلاف موج مردم به طرف داخل استادیوم رفته و در اتاقی که اشیای کنسرت به فروش می رسید خود را انفجار داد. شاهدان دیگر می گویند که بعد از انفجار در پهلوی اجساد در هر طرف اتاق نت و بولت ها دیده می شد، به این معنا که حمله کننده می خواست حتی الامکان تعداد تلفات زیاد شود. صدر اعظم بریتانیا حمله را یکی از بدترین حملات تروریستی در کشور خوانده و گفت
This was among the worst terrorist incidents we have ever experienced in the United Kingdom.
این یکی از بدترین حادثات تروریستی که بریتانیا آن را تجربه کرده است می باشد. این اولین بار نیست که منچستر چنین یک مصیبت را تجربه می کند. این بدترین حمله است که این شهر تجربه می کند و بدترین حمله در شمال انگلستان می باشد.
عباس، به این رویداد بر وضعیت سیاسی و اوضاع سیاسی بریتانیا چقدر اثر گذاشته؟
خب فعلا یک اثر یک واضحه که به چشم میخوره همیست که بعد از این حادثه و بعد از مجلس اضطراری کابینه بریتانیا تمام احزاب سیاسی به این نتیجه رسیدن که مبارزات انتخاباتی این کشور فعلا در حالت تعلیق قرار میدن.
و از واکنش ها نسبت به این رویداد مرگبار به ما بگوین؟
واکنش ها از هر طرف زیاد است. بیاین از خود بریتانیا شروع کنیم. ملکه بریتانیا الیزابت دوم با قربانیان اظهار همدردی کرده و از مردم منچستر که داخل اقدام شده و کمک های بشری را با قربانیان این عمل که به گفته او یک عمل وحشیانه است قدردانی نمود. سراینده 23 ساله آمریکایی آریانا گرانده که این انفجار در پایان کنسرت وی رخ داد گفته است که قلب و احساسش با این عمل جریحه‌دار شده و نمیتواند غم اندوه خود را با الفاظ بیان کند. حکومت افغانستان، رئیس جمهور آمریکا، صدراعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه، رهبران اتحادیه اروپا، ایران، رهبران فلسطین و همه در جهان این حمله را محکوم کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان با مردم بریتانیا ابراز همشریکی شده. معاون سخنگوی ریاست اجرایی جاوید فیصل میگوید
ریاست اجرایی حمله تروریستی را در منطقه انگلستان تقبیح میکند. ما یک بار دیگر ضرورت از این بعد از این حمله احساس میکنیم که دنیا باید مشترکاً با ضد تروریسم مبارزه کنه.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هم این حمله را کار بازنده های شریر خوانده و گفته که در این حادثه نوجوانان و کسانی کشته شدند که میخواستند از زندگی خود برای چند لحظه لذت ببرند. رئیس جمهور ترامپ که برای ملاقات با رهبر فلسطین محمود عباس به کرانه غربی رود اردن رفته بود در این باره گفت
As President of the United States On behalf of the people.
به حیث رئیس جمهور آمریکا به نمایندگی از مردم آمریکا میخواهم با دعا به مردم منچستر در بریتانیا آغاز کنم. عمیق‌ترین تسلیت خود را به کسانی میرسانم که در این حمله تروریستی آسیب دیدند، فامیل های بسیار کسانی که کشته شدند و قربانیان این حادثه. خب مصطفی جان، تا اینجا این معلومات بود. البته معلومات در رسانه ها بسیار زیاد است، تلویزیون ها زیاد صحبت میکنن.
بله، تشکر از شما سید سمیع عباس از تازه ترین ها در مورد انفجار مرگبار دیشب در منچستر بریتانیا گزارش میکرد. برای گرفتن جزئیات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام و موضوع را دنبال میکنیم. جاوید نعیمی با فرید وردک، یکی از وکیلان امور پناهجویان که باشنده شهر منچستر هست، صحبت کرده و نخست از او پرسیده که پس از شنیدن این خبر چه وضعیت داشت.
جای تاسف است که ما خودم صبح وقت وقتی که از خواب بیدار شدم و ما هم همین واقع را شنیدم از طریق فیسبوک و رسانه و تلویزیون بعدن، اما کلگی چونی واقع طرف شب رخ داده بود بعد از یک کنسرتی که یکی از هنرمندهای بسیار مشهور آمده بود، اکثرا در اینجا دخترهای جوان به سنای تا 12 و 13 و 14 اونجا شرکت کرده بودن و یک واقعه بسیار ناگوار بود و کلگی کسایی که در مانچستر زندگی میکردن یک خبر بسیار وحشتناک بود برشان، هم برای غیر مسلمان ها و حتی برای مسلمان ها همچنان.
و شهر مانچستر چی تصویر داره امروز و افغان ها تا چی حد نگران و مضطرب هستند در این شهر؟
تصاویری که قبلا خود شهر مانچستر یک بسیار شهر آرام است و اکثرا به این یک شهر کازموپولیتن است که در اینجا مردم های تمام کشورهای مختلف اکثر ماجرین هم زندگی میکنند و بسیار زیاد از این موضوعات که مثلا درباره توریست و این موضوعات ما زیاد و قدر نگرانی خاص نداریم و باید خوشبختانه بگویم که اکثرا افغان ها از این موضوعات بسیار دور هستند و اینجا هم دولت انگلستان در مجموع و خصوصا پلیس منچستر و یا گریتر منچستر اکثرا با افغانایی که اینجا هستن رابطه زیاد زشت نداره به این مورد، بخاطر که ما وقتی که میبینیم همچون موضوعات میشه اکثرا دستگیری هایی که میشه یا مثلا کسایی که مظنون می باشن مربوط کشورهای دیگه میشه.
شهر مانچستر ظاهرا مضطرب هست، بسته شدن یک مرکز خریداری بزرگ امروز در مانچستر، در واقع اینها پیام های خوب نبود. در کل اگر شما بگوین که چقدر اضطراب دارن شهریان مانچستر؟
خب البته یک تاثیر خود داره به خاطر از اینکه در انگلستان هر چیز اینا بسیار زیاد جدی پیگیری میکنن به خاطر موضوعات که او امنیتی و هم به خاطر از اینکه تحقیقات خود اونا پورا بکنن، اگر ضرورت باشه چندین روز هم شاید امو شاپینگ سنتر یا امو مرکز خریداری باید بسته باشه، حتی اطراف از او تمام سرکایی که ورود میشه به اونجا همش بسته میباشه به خاطر از اینکه بر از اینا با وجود از اینکه مختل میشه که از ترافیک روز و مردم شاید اذیت شوه، اما اولویت بر پلیس و ادارات امنیتی از اینا ای است که باید اونا تحقیقات خود مکمل بسازن. و شهر مانچستر بعد از 21 سال باز دوباره شکار همچه حادثه میشه به خاطر که آیاریس 21 سال پیش هم تقریبا نزدیک به می قسمت اونا هم تارگت کرده بودن.
گفتگویی بود با فرید وردک، یکی از وکیلان امور پناهجویان که باشنده شهر مانچستر در بریتانیا است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. باشندگان هرات به خاطر آنچه افزایش پول مصرف برق از سوی اداره هرات برشنا میخوانند دست به تظاهرات زدند. آنان هشدار میدهند تا زمانی که به خواستهایشان رسیدگی نشود به اعتراضات مدنیشان همچنان ادامه خواهند داد. اینکه مقام های شهر چی میگویند در این گزارش میشنویم که شاپور صابر از هرات فرستاده.
در یکی دو ماه اخیر افزایش پول صرفی برق در ولایت هرات به یک مشکل عمومی مبدل شده است. در یک هفته اخیر این دومین بار است که باشندگان این ولایت در مقابل ریاست هرات برشنا دست به تظاهرات اعتراض آمیز می‌زنند و علیه مسئولان این اداره شعار سر می‌دهند. اعتراض کنندگان هشدار می‌دهند تا زمانی که به مشکلاتشان توجه نشود پول صرفی برقشان را تحویل نخواهند کرد و به تظاهراتشان ادامه خواهند داد.
پول برق ما بی آماده 10000 روپیه، یک سری آماده 8000، با حال آماده 10000، آیا 18000 افغانی ما به 4 ماه مصرف کردیم؟
ما این پول نمی‌پردازیم.
از این مزیر ایست داره، این خود از این دزدی میکنه، این خود از یه زرمنده نمیتونه گرفتن کسی خواهر غریب میکنه. ما خود ما مزدور کاریم.
هر تخنیکی که بودن مسئولین ریاست برق استفاده کرده برای لید میترهای مردم. از یک فامیل عادی ببینید که شما مصرف از او 500 افغانی بوده در ما فیلحال برای 48 روز آمده 3000 کیلووات.
بدنبال این موضوع مقامات مرکزی افغانستان هیئت 5 نفری را به خاطر بررسی این موضوع به هرات فرستادند. خالد استانگزی رئیس تجارتی برشنا شرکت و یکی از اعضای این هیئت به خبرنگاران گفت آنان نشست‌های را به هدف روشنایی این موضوع با والی هرات، نمایندگان مردم در شورای ولایتی و وکلای گذر انجام دادند. او میگوید این هیئت 5 نفری برخی از اسناد را جمع‌آوری کرده و روی آن غور می‌کنند.
فلال خو ما قبل از وقت خواد بود که چیزی بگویم. ما اول امی عرایز زکاتی بلا را جمع‌آوری کردیم، ما این اول بررسی میکنیم، بعد از بررسی باز ما که آیا واقعا اینا مصرف کردن یا اشتباهات سر زدن.
نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی افزایش پول صرفی برق از سوی اداره هرات برشنا را خیالی توصیف میکنند. این در حالی است که وحید کامرانی رئیس اداره هرات برشنا افزایش پول صرفی برق را ناشی از ولتاژ بالای برق و استفاده آن از سوی مشترکین این اداره خوانده است. آقای کامرانی دو روز قبل در یک کنفرانس خبری در هرات گفته بود کسانی که به خاطر افزایش پول صرفی برق اعتراض میکنند در تلاش مطرح کردن خود و تخریب حکومت هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
ایالات متحده آمریکا بازرسی پناهجویان را که در کمپ‌های جزایر پاسیفیک در ناورو و پاپوا نیوگینی به سر می‌برند آغاز کرده است. اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روی انتقال نزدیک به 1300 پناهجو از این جزایر توافق کرده بود. گروه‌های حقوق بشر هم در این مورد حرف های دارند که بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا بازرسی شدید پناهجویان مستقر در کمپ های جزایر پاسفیک را آغاز کرده است. اینها کسانی هستند که در راه مهاجرت به استرالیا توسط مقام های استرالیایی به این کمپ ها انتقال یافتند. اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا توافق کرده بود که 1250 پناهجوی مستقر در کمپ‌های ناورو و پاپوا نیوگینی را پذیرفته و به آمریکا انتقال دهد. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ که در ابتدا مخالفتش را با این توافق نشان داده بود، مای پیش گفت در صورتی که این پناهجویان مراحل شدید بازرسی را موفقانه سپری کنند، دوسیه‌هایشان برای انتقال به آمریکا مورد غور قرار خواهد گرفت. دو پناهجوی مستقر در کمپ پاپوا نیوگینی به خبرگزاری رویترز گفتند که سوال و جواب از پناهجویان در این کمپ هفته پیش به پایان رسید. آنها گفتند که مصاحبهشان با سوگند به راستگویی آغاز و برای 6 ساعت در مورد خانواده، دوستان و ارتباط با گروه دولت اسلامی ادامه یافت. یک تن از این پناهجویان که نخواست نامش گرفته شود به رویترز گفته است از او پرسیده شد که چرا خانه اش را ترک کرد و چرا استرالیا را برای پناهندگی انتخاب کرده است. در کمپ مونوس واقع در جزیره پاپوا نیوگینی 1300 پناهجو به سر می‌برند که از طریق کشتی به این جزیره رسیدند. گروه های حقوق بشر همواره شرایط ناگوار کمپ های پناهجویان در این جزایر را مورد انتقاد قرار دادند، اما مقام های استرالیایی می گویند پس از آن که هزارها نفر در راه رسیدن به این کشور غرق شده و جانهایشان را از دست دادند، نیاز بود تا برای جلوگیری از آمدن پناهجویان شرایط را برای آنها دشوار کنند. وزارت خارجه آمریکا و قصر سفید تاکنون رسما در مورد آغاز روند بازرسی پناهجویان در این جزایر چیزی نگفتند. روابط استرالیا و اداره دونالد ترامپ زمان به تیرگی گرایید که آقای ترامپ پس از آن که رسما به عنوان رئیس جمهور آمریکا کار را آغاز کرد، در صحبت با صدراعظم استرالیا توافق انتقال پناهجویان به آمریکا را یک معامله بی‌معنا خواند. در مورد سرنوشت آن هده پناهجویان که مرحله بازرسی امریکا را موفقانه سپری نخواهند کرد تا کنون چیز گفته نشده که آیا در این جزایر باقی میمانند و یا هم به کشورهایشان فرستاده خواهند شد. گفته می شود که پناهجویانی که در کمپ ها در جزایر پاسفیک منتظر سرنوشتشانند از افغانستان، پاکستان و ایرانند. مقام های استرالیایی برای پناهجویانی که به گونه داوطلبانه استرالیا را ترک کرده و به کشورشان برمی گردند $25,000 می پردازد. پیشنهادی که از سوی اندک تا کنون پذیرفته شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. نتایج یک سروی انجام شده از سوی وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که مرگ و میر مادران در انگام ولادت در افغانستان افزایش یافته. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز در ششمین کنفرانس نتایج صحت در کابل سخن می‌گفت. بیشتر در این گزارش از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
سروی انجام شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که کمبود مراکز صحی، عدم دسترسی مردم به این مراکز، نبود قابله‌ها در مناطق دوردست، ناامنی، خرابی سرک‌ها، مشکلات ترانسپورتی و تصمیم‌گیری در خانواده‌ها سبب شده است تا مرگ و میر مادران در کشور افزایش یابد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز سه‌شنبه پس از ارائه نتایج سروی انجام شده از سوی این وزارت در 33 ولایت این کشور با خبرنگاران گفت با وجود تلاش های انجام شده برای بهبود وضعیت صحی در کشور، مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در تناسب با سالهای قبل افزایش یافته است.
وضعیت بعضی شاخص ها بسیار خوب شده، بهبود پیدا کرده، اما هنوز هم مشکلات موجود است، خصوصا در قسمت مرگ و میر مادران زیاد است. این نتیجه سروی که اخیرا شده مو 12% هزار آورده و این در ولایات فرق میکنه. مثلا در غور بیش از 17% است، در شهر کابل کمتر از 300% است، در ولایات فرق میکنه، اما اوریج به سطح ملی ما 2200 است. عوامل طوری نشان میده که باید باشه.
اما آقای فیروز گفت که در قسمت مرگ و میر اطفال کاهش به عمل آمده است و این وزارت در تلاش است تا همه مشکلات در بخش مرگ و میر مادران را از طریق ایجاد فاصله میان ولادت ها کاهش بدهد. اما وزیر صحت عامه میگوید که در یک بر سه مراکز صحی در مناطق دوردست قابله ها وجود ندارند. مسئولان در وزارت صحت عامه میگویند که این سروی بجز از ولایت زابل در 33 ولایت اسای وزارت صحت عامه، اداره احصای مرکزی و به همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا انجام شده است و گفته مقامات وزارت صحت عامه این سروی در 6 بخش به شمول حکومت داری خوب، بهبود وزارت صحت عامه، عرضه خدمات صحی، قوای بشری و سیستم معلوماتی انجام شده است. بر اساس معلومات وزارت صحت افغانستان، یک سروی که 7 سال پیش از سوی این وزارت انجام شده بود نشان می‌داد که رقم مرگ و میر مادران در هر 100,000 از 1,600 مادر به 375 مادر کاهش یافته است. نتایج سروی اخیر وزارت صحت عامه همچنان نشان می‌دهد که امراض غیرساری با شمول فشار خون، حملات قلبی و سرطان‌ها در کشور افزایش یافته و یکی از عوامل آن بی‌تفاوتی افراد نسبت به صحتشان خوانده شده است. مسئولان در وزارت صحت می‌گویند که حکومت برای تداوی این امراض برخی مراکز تخصصی را ایجاد کرده است و تلاش می‌کند تا این مراکز بیشتر شود. در این حال کمیسیون امور صحی ولسی جرگه رقم مرگ و میر مادران در هنگام ولادت را نگران کننده خوانده و حکومت را مسئول درجه اول این مشکل می‌داند. گلالای نورصافی یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که باید به این مشکل رسیدگی جدی شود.
به نظر من اصلا نگران کننده است. اصلا ما می‌تونیم بگوییم که شرم‌آور است. دوباره به طرف عقب بریم. 1200 یعنی یک عدد بسیار درشت است که هیچ قابل تحمل نیست. من فکر می‌کنم که هر جایی که دلیلش هر چیزی که هست باید هر چیز در این دلایل رفع شود تا اینکه مشاهده زینه باشیم که خانمایی که باردار میشن در وقت ولادت یا بعد از ولادت یا قبل از ولادت اینا وفات.
اما خانم صافی ناامنی و ازدواج های پیش از وقت را نیز عامل مرگ و میر مادران در هنگام ولادت دانسته و میگوید و این مسئله نیز باید توجه صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
چنانچه که در خبرها شنیدید، یکی از هنرپیشه‌های معروف بریتانیایی که چندین بار نقش جیمز باند را در فیلم‌ها بازی کرده بود از شهرت جهانی زیاد برخوردار بود، درگذشته است. زرغونه منگل در استودیو است با جزئیات بیشتر.
My name is Bond. James Bond. این گوشه از فیلم هنرپیشه معروف برتانوی واجر مور بود که به دلیل نقشش به ایس جیمز باند 007 شهرت زیاد جهانی داشت. مور 89 ساله درگذشت. در اعلامیه که خانواده مور در صفحه تویتر منتشر کرده گفته شده که واجر مور بعد از یک مبارزه کوتاه مدت ولی دشوار با بیماری سرطان در سوئیس درگذشت. قرار است مراسم به خاک سپاری مور در موناکو دایر شود. راجر مور در 7 فیلم در دهه 1970 و 1980 نقش جیمز باند، جاسوس هوشیار و دوستدار زنان را بازی کرده بود. دو مشهورترین فیلم و عبارتند از زندگی کن و بگذار بمیرد و جاسوسی که مرا دوست داشت بود.
و با این میرسیم به پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. شما می توانید روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.